پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونې ته ښه راغلاست. وایم د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولی شي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې د مالي وزیر کلیل حکیمي نن استعفا ورکړه، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
اوریدونکو پروګرام ته خیر راغلاست. پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه د هلمند د سولې کاروان غړي بنن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک واستوي. د افغانستان د مالیې وزیر له دندې استعفا کړې ده. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي چې د پنځمې حوزې د ملي امنیت رئیس ووژل سو. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون څلور لوبې وشوې، او یو وار بیا د ایران حکومت ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران د فوټبال مسابقه په لویو لوبغالو او سټډیومونو کې وګوري. پوره خبر نو واوري. د هلمند د سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک استوي. د هلمند د سولې کاروان غړي د یکشنبې له ورځې راهیسې په کابل کې د یوناما مخې ته ناست دي او وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو پر ولسونو غږ کوي چې له خپلو حکومتونو څخه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو او د سولې د تامین لپاره یې څه کار کړی. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هیوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي، هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کې څه معنا لري.
د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي او د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په لویه پکتیا کې هم د افغانستان د سولې لپاره حرکت پیل شوی او په پاکستان کې د یو شمېر میشتو افغانو کډوالو د سولې د حرکت غړي کابل ته رسیدلي دي. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی له وظیفه استعفا کړې ده. شغلی حکیمی نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې سبا به یې د کابینې په غونډه کې ګډون د خپل ماموریت ورسي ورځ وي. اکلیل حکیمی د خپل استعفا د دلایلو په اړه ویلي چې شخصي او کورنۍ پریکړه یې ده او کوم فشار دې تصمیم ته نه دی اړ کړی. شغلی حکیمی ویلي د خپل دغه پریکړې په اړه له جمهور رئیس سره خبرې کړې وې. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي د فرا د پنځمې حوزې د ملي امنیت رئیس یاسین خان نن د ناڅرګندو کسانو په حمله کې ووژل سو. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې یاسین خان نن سهار د فرا شار په دریمه حوزه کې وژل سوی دی. د شاغلي مهری په وینا وسلوال تر حملې وروسته تشتیدلی دي. چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. او د کندوز امنیتی چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې یو وشت وسلوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي. د کندوز امنیه قمندان ویلي دا وسلوال وروسته تر هغه وژل سوي چې تیره شپه یې د امام صاحب ولسوالۍ د امام الدین څلور لارې په سیمه کې پر دولتي پوستو حمله وکړه او د افغانستان امنیتي ځواکونو په ځواب کې عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالباقي نن سهار خبريالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې دولس وسلوال زخمیان شوي. هغه وویل چې د دولتي ځواکونو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات ورکړي. د ترکیه په انتخاباتو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بریا روسیه او ځینو نورو هیوادونو ستایلي، خو لویدیځو هیوادونو په دې اړه شک څرګند کړی. اروپایي ټولنې د امریکا متحدو ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پرون له ترکیه غوښتنه وکړه چې په خپل هیواد کې د ډیموکراسي پیاوړې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي چې د ترکیه په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین د انډول د کمپاین شرایط مساوي نه برابر سوي. په ترکیه کې د سازمان د څارنې د لنډمهال ماموریت مشر د ترکیه د خلکو پر بنیادی آزادیو محدودیتونو یاد کړی دی او د دې انتخاباتو پر نتایجو یې د اغیز وړ بللې دي. د ترکیه د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر سادی ګوین پرون په انقره کې د جمهور رئیس او د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه. ویل چې اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره خپل مهم سیال په لومړي پړاو کې مات کړی دی او له دې سره د دوهم پړاو احتمال له منځه تللی دی. په ایران کې بیګا ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې د ایران او پرتګال د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالي په لویو میدانونو او سټډیومونو کې وګوري. د ایران د خبري آژانس سنا په حواله د تهران پر آزادۍ میدان پرون د لوبې پر وخت ستره تلویزیونی پرده لګول شوې وه او د دې مسابقې جریان یې لایو یا په مستقیم ډول خپراوه. په وروستیو څلور لسیزو کې دا دوهم وار دی چې د ایران رژیم ښځو ته په عام محضر کې د فوټبال د لوبې د کتلو اجازه ورکوي. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالي روانې دي. پرون سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 2-2 پر وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبډله 2-2 او د ایران او پرتګال لوبډلې 1-1 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. نن به د کابل په وخت مازدیګر په 6:30 بجو استرالیا د پیرو پر وړاندې او ډنمارک د فرانسې پر وړاندې لوبه کوي. او همدارس د شپې په 6:30 بجو به آیسلند او کرواتیا او په بل لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا د سیالیو ډګر ته وځي.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ: د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا په پاکستان د خپل نفوذ نه په استفادې کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کړي.
چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې موږ په همسا ملک باندې فشارونه زیات کړي. یعنی په هره طریقه چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې په افغانستان کې
د سولې ولسی حرکت غړي وینن مازیګر به د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جدي رول لوبولو غوښتنه شوې ده. د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن استعفا ورکړه.
سبا بخیر روز آخري کار ما به ایس وزیر مالیه خود بود منتها مجلس کابینه است اونجا میریم.
او د سوریه په خاورې د اسرائیل دوه راکټونه لګیدل دي. په پروګرام کې را سره پات شي نور مطالب هم لرو. به هم خره غلې دغه پروګرام ته چې تخنیکی چارې میر احمد صافه او وړاندې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي. د دې جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د سېشن میپورس ازادي راډیو ته وویل بریتانیا په پاکستان کې د نفوذ ترڅنګ له امریکا او عربي هیوادو سره هم ښې اړیکې لري او کولای شي د افغانستان د سولې لپاره بریالی رول ولوبوي. په دې اړه نور رحمت الله افغان راکوي چې همداشه بده کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
یو ورځ وروسته له هغې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ولاړ او له افغان حکومت سره یې د همکاریو ژمنې وکړې، د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې بریتانیا کولای سي د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقي د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن او اسلام آباد پخوانیو اړیکو ته په کتو بریتانیا د دې وړتیا لري چې پاکستان اړ کړي چې د افغانستان له سولې سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره بریتانیا له امریکا او عربي هیوادو نو سره هم خې اړیکې لري او کو غواړي دغه هیوادونه هم له افغانستان سره همکاري ته تشویق ولای شي.
چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې موږ په همسا ملک باندې فشارونه زیات کړي. عربي ملکونو سره بریتانیا ډېر ښه اړیکې لري، دوی کولای شي په عربي ملکونو باندې هم فشارونه زیات کړي. او دې په څنګ کې امریکا سره ډېر نږدېوالی لري، دوی دواړه سیاست یو ده، دوی کولای شي امریکا هم پرې قناعت وکړي. یعنی په هره طریقه چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې افغانستان ته شي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون تېره ورځ کابل ته راغلی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یې کتلی دي. جانسون له اعلان شوي اوربان او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی. د بریتانیا حکومت له نوموړي څخه په نقل قول په یوې اعلامیې کې ویلي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په افغانستان په چارو کې نقش لري او په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي دي چې په دغه حساس وخت کې له خپل نفوذ نه رغنده استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان د افغانستان په سوله او ثبات کې د بریتانیا رول مهم بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خوشحال خلیل ازادي راډیو ته وویل،
دا ټولو ته معلومه ده چې بریتانیا په پاکستان باندې لوی نفوذ لري او طبعاً که بریتانیان وغواړي چې افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو کولی شي خپل نقش ولوبوي او بالاخره پاکستان ته وعده راکړي یو ډول ضمانتونه سره
دا کابل ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال سفر کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د سولې لپاره ولسی حرکتونه هم زیات شوي دي او یو شمېر ولسی حرکتونه کابل ته په لاره کې دي او ځینې رسېدلي دي چې دوه ورځې وړاندې د یو ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د پارلات خیمې وهلې دي.
مننه کوم رحمت الله افغان چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي سره خبرې کړې وې او د بریتانیا د رول په اړه باندې د هغوی نظر راخیستی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده سولې د ولسی حرکت غړي نن مازیګر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو غوښتنلیک سپاري. د دې حرکت مشر اقبال خیبر له ازادي راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د جګړې د هواري لپاره خپل جدي رول ولوبوي. حدیث پردیس په کابل کې هغې سیمې ته ورغلی چې د سولې د ولسی حرکت غړي پکې له درې ورځو راهیسې ناست دي او د سولې غږ یې پورته کړی. پردیس سلامونه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. اوس چیرته یاست او د سولې ولسی حرکت غړي څه وایي؟
مننه خانګزای صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زه هم دا اوس کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما مخې ته چې د هلمند د ولسی حرکت غړي دلته راټول شوي دي همدلته یم. خانګزای صاحب، عوام ګرمه ده، یعنی او دغه د ولسی حرکت دوی د لمر تر ګرمۍ لاندې همدلته ناست دي او سور نشته او دوی وایي چې دوی قصدن د پغواړي دغه اعتراض په نو شکل دوام ورکړي. د دوی حرکت له تنظیمون کی او مشر سره می خبري وکړي، اقبال خیبر سره. دوی نن ملګرو ملتونو عمومي منشي ته خپل لیک ورسپاري. ستانګزی صاحب انداوس را سره خیبر صاحب ولاړ دی او دغه چې په دې لیک کې به دوی څو مشخص غوښتنې هغوی ته وړاندې کوي، نو که ستاسو اجازه وي دوی سره
مهرباني. سلامونه خیبر صاحب، پروگرام ته بخیر راغلی. غوښتنلیک مو مهمې غوښتنې څه دي د ملګرو ملتونو له سرمنشینه؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي ته چې په پام کې دی دا لیک لګرسته کار پرې شروع کو، ترتیب کو، هغه خبرې چې ولس راته په لاس راکړي دي. اساسي خبره دا ده چې ولس وایي چې زما په سیمه کې جنگ دی، دا جنگ دی ورک شي. نو په تخنیکي بحثونو نه پوهېږي، فقط وایي چې بده ورځ ده، بده ورځ دی ورک شي. نو موږ پر عمل باندې عملا له دې څخه غواړو چې د جنگ په ورکولو کې کار وکړي او هغه لومړیتوبونه چې دلته لرو هغه تشخیص دي. فرضاً بمبه لومړیتوب نه ده، کتابچه لومړیتوب نه ده، خیمه لومړیتوب نه ده، دلته لومړیتوب امن دی. امن راغی، خیمه او بمبه او قلم او کتابچه خپل پیدا کولای شو چې پر دوغو بحث ورسره وشي. او بل به پر دې بحث چې خپل د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو منطق دا و چې د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته لویدیځه ټولنه کې بده جګړه تېره شوه او د بلې جګړې احتمال و، نو ځکه رامنځته شو. او موږ یو کال وروسته غړیتوب ترلاسه کړ، یعنې په 1946 کې. له هغه راهیسې موږ تر اوسه پورې د دې لپاره غړیتوب ترلاسه کړی چې که بده ورځ را باندې راغله ملګري ملتونه به زموږ لاس نیسي. اوولسو کلونو کې واضح او ښکاره لاسنیوی د امن په تړاو په افغانستان کې ترګو نس او یا وانه اورېدل شو، ځکه افغانان خفه دي او ځکه یې د اوجز پلتری د دفتر نه لرې وهلي دي. او له هغه ملتونو سره اړیکه څنګهول غواړي چې په بنیاد کې سر راغون.
ډیر زیاته مننه کوم خیبر صاحب. ژوندۍ اوسئ. د سولې ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر غږ مو ورید برته په پردې سوار شو. پردې صاحب، دوی څه وایي چې له دې وروسته به چیرته ځي؟
بله سانګزای صاحب، دوی نو سبا 12 بجې دلته درې ورځې پوره کیږي، او دا غینه وروسته په کابل کې د امریکایي سفارت مخې ته اندغلته چې کوم اعتراض په دې شکل وو هلته به دوی اعتراض کوي، او دا غینه وروسته 500 سفارتونه چې دوی په خبره په افغان جګړه کې دوی ښکیل دي یا په یو شکل دوی کولای شي مرسته وکړي هلته به د خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
ډیره مننه کوم ژوندۍ او سلامات اوسئ. حدیث پردې سو له هغې سیمې موږ ته په کابل کې ریپورټ راکوو چې د سولې ولسی حرکت غړي ناست دي او د سولې لپاره غږ پورته کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د مالی وزیر وایي د روان مالی کال د لومړی شپږو میاشتو له ارزیابي ښکاري چې په همدې کال کې به ملي عواید 200 میلیارد افغانیو ته الوړ سي. اکلیل حکیمی چې نن یې په کابل کې د درنیمو کلونو د لاسته راوړنو په اړه جوړې شوې غونډې کې خبرې کولې وویل د تیرو دریو کلونو په پرتله په ملي عوایدو کې 100% زیاتوالی راغلی. ښاغلی حکیمی زیاته کړه هڅه کیږي چې په کارونو کې د شفافیت له امله او په ښه توګه د عوایدو په راټولولو سره ملي عوایدو کې نور هم د پام وړ زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر مالي کال کې د افغانستان ملي عواید 170 میلیارد افغانیو ته رسیدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل سو. د دغه خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې نن له افغانستان په زعفرانو بار یو الوتکه د سعودي عربستان په طرف والوته. له دې وړاندې افغانستان له هند، قزاقستان او ترکیې سره هوایي دهلیزونه پرانستي چې له افغانستانه وچه تازه میوه او ځینې طبي بوټي یادو هیوادونو ته صادرېږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو 1500 افغانۍ، یوه 500 کیلوی د بوري بوري 1400 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 1400 کیلوی غوړي 1050 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 48 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ، یو استرلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 583 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو فیسبوک پاڼې کې لوستلی شئ. د اسرائیل پاوز په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړي بهرنیو وسلوالو اهداف بیا په نښه کړي. اسرائیل له دې مخکې هم په سوریه کې د ایران پر اهدافو حمله کړې وې. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب، د اسرائیل پاوز دا ځل په سوریه کې کوم اهداف په نښه کړي دي؟
بله استنزه صاحب، د سوریې رسنۍ وایي د اسرائیل دوه توغندي نن د سوریې د پلازمېنې دمشق هوایي ډګر ته نږدې راپرېوتې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې دغه توغندي د ایران ملاتړي حزب الله ډلې د وسلو مهماتو ډیپوګانې په نښه کړي. دغه توغندیو البته د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل که څه هم پر دغو ډیپوګانو دغه حمله تېره شپه شاوخوا 1 بجه شوې ده، خو د هغه په وینا له امله یې کومه لویه چاودنه نه ده رامنځته شوې. معمولا کله چې په ډیپوګانو باندې حمله کیږي نو چاودنې ورسره هم وي. د سوریې د بشري حقونو د ډلې په وینا د سوریې د هوایي مدافع ځواک هم نه دی توانېدلی چې د اسرائیل د دغې حملې مخه ونیسي. مخکې د سوریې پوځ ویلي وو چې هوایی مدافع ځواکونه د هر ډول توغندیو شنډولو ته آماده دي. د اسرائیل د پوز وان البته تر اوسه د دغه وروستۍ حمله په اړه څه نه دی ویلي.
بله، یو څه بلم کوازی کې اسرائیل ولې په سوریه کې د ایران پر اهداف حمله کوي؟
اسرائیل په خپل گاوند سوریه کې د ایران پوځي حضور د خپل ملي امنیت لپاره خطرناک بولي، او دغه په وړاندې هم خبرداري ورکړې. په کراتو کراتو د خبرداري ورکړې. لدې مخکې هم د اسرائیل پوځ په سوریه کې د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې. دغه راز د بشر الاسد رژیم پر ملاتړو نور بهرنیو وسلوالو ډلو یې هم حمله کړې، چې د هغوی تر شا هم بیا هم د ایران ملاتړ موجود دی. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د جون په 12مه د سوریه په ختیځ کې پر عراقي ملیشو په حمله کې هم د اسرائیل لاسو اسرائیل له څو میاشتو راهیسې په دې اړه خپله اندېښنه چې په نشي کولی یعنی په سوریه کې د ایران پوځي حضور نشي زغملی، د سوریه د بشار الاسد د رژیم له بل ملاتړي سوریه روسیې سره مطرح کړي. روسیه هم په د سوریه په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار الاسد د رژیم کلکه ملاتړې ده. د دفاع د اسرائیل د دفاع او د دغه راز وزیر د روسیې د دفاع وزیر سره دا موضوع مطرح کړی او هغه ته ویلي چې نشي کولی په سوریه کې د ایران پوځي حضور وزغمي. ایران او د ایران ملیشه ځواکونه او دغه راز د ایران ملاتړي ډلې حزب الله له 2011 کال راهیسې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ جنګیږي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ په وړاندې به له هر اقدام چې په وس کې وي ډډه ونه کړي. تهران که څه هم په سوریه کې خپل حضور تر اوسه رسمه نه دی منلی، خو یوازې دومره ویلي چې پوځي سلاحکاران یې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په غوښتنه هغه هیواد ته استولي دي.
زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د سوریه په خاوره د اسرائیل د ځینو راکټي بریدونو په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. دا په یوه اونۍ کې درې د افغان کابینې وزیران دي چې خپله دنده پرېږدي. له دې مخکې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني دنده پرېښوده، تر هغې وروسته همایون رسا چې د سوداګرۍ وزیر هم دنده پرېښوده، او دا دی نن کلیل حکیمی استعفا ورکړه. حکیمی هغه وزیر و چې د افغان ولسمشر له خوا یې د ښه کار په خاطر مډال هم خپل کړی و. ناجی ساپای د اکلیل حکیمی د استعفا د مراسمو لپاره د وزارت ته ورغلی و د مالی او اوس په کابل کې تازه د رډو په سټوډیو کې ده. ناجی، ښاغلی حکیمی څه ویل؟ ولې استعفا ورکړل خپلې دندې؟
بلې استنیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی نن د وی غونډه پر مهال خپل استعفا اعلان کړه. خغلی حکیمی همدارنګ ویل چې سبا به د کابینې په غونډه کې د ګډون او د خپل ماموریت وروستۍ ورځ وي. نوموړي د خپل استعفا دلایلو په اړه ویل چې شخصي او کورنۍ پریکړه ده او کوم فشار دې تصمیم ته نه دی اړ کړی. خغلی حکیمی دا هم ویل چې د خپل دغه پریکړه په اړه له ولسمشر سره هم د مخه خبرې کړي او یو موافقې ته رسیدلی. اکلیل حکیمی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کس بلل کیږي او د نوموړي د ډلې لخوا دغه وزارت ته ګمارل شوی و. لکه څنګه چې تاسو ویل، له دې مخکې د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری هم چې د اشرف غنی له ډلې و له خپل دندې استعفا وکړه، او له هغه وړاندې د جون په نهمه افغان ولسمشر د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني هم له دندې ګوښه کړ، خو د هغې ورځې په پای کې اجرایي مشر مخالفت وکړ. علي احمد عثماني چې د عبدالله عبدالله ډلې وزارت هم غوره شوی و، د جون په لسمه د 1,500,000 ډالرو تړون هم لاسلیک کړی و، خو دوه ورځې مخکې ویل شول چې نوموړی نور دفتر ته نه ځي او پر ځای سرپرست ټاکل شوی و.
بله، زیاته مننه کوم ناجیه ساپی و چې د اکلیل حکیمی د استعفا په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل. اکلیل حکیمی نن استعفا ورکړه او وایي چې خپله ټول مسؤلیتونه به نوي کس ته وسپاري. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق او دغه شان په نشه یي توکو د روږدو کسانو د زیاتېدو په اړه لیکلي دي. ویستا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د نړۍ 80% اپین په افغانستان کې تولیدېږي او د دغه هیواد 12.1% وګړي په نشه یي توکو روږدي دي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو فعال مارکیټونه دغه هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو نه د تروریستي کړیو د غړو د انتقال زمینه برابروي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په حواله راغلي چې په دغه هیواد کې د مخدر موادو پر وړاندې روانه مبارزه کافي نه ده او په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیره هم ټکان ورکوونکې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو مطالب چاپ کړي دي. هیواد په خپل یو مطلب کې لیکلي د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدلو وروسته امریکا په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولي دي. خو د مطلب د لیکونکي په خبره له بده مرغه چې لا هم دغه هیواد د نړۍ په کچه د مخدرو موادو د تولید تر ټولو لوی مرکز دی. په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د مخدر موادو له کاروبار نه تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین ګټه پورته کوي او ورته د تمویل یوه ښه سرچینه ده. هیواد په خپل یو بد مطلب کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په اړه د حکومت د مسؤلیت په تړاو لیکلي دي او ویلي چې که څه هم حکومت له ښاره واټونو د دغو کسانو د راټولولو او درملنې په برخه کې کار کړی، خو په کار ده چې دې برخې ته نور هم پام زیات کړي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د طالبانو د حکومت تر راپرځېدلو وروسته پیل شوه او دا د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دوهم مهم ماموریت و. خو د سر مقاله لیکونکي باور د میلیاردونو ډالرو لګښت سره سره بیا هم دغه هیواد د نړۍ ډیر اندازه مخدر مواد تولیدوي چې د اندېښنې وړ خبره ده. په سر مقاله کې راغلي داسې راپورونه شته چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ډیریو پروژو پیسې په ولایتونو کې هیفومیل شوي او د بدیل معیشت پروګرامونه اصلا په یو شمېر ولایتونو کې نه دي عملي شوي. ورځپاڼې په آخر کې پوښتنه مطرح کړې چې په داسې یو حالت کې نو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته بنسټونو د فعالیت دوام څه معنا.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
بله، د فوټبال د نړیوال جام په اړه باندې د معلوماتو د خبرولو وخت راورسید. د فوټبال د نړیوال جام د لومړنۍ لوبو دریم پړاو پرون پیل شوې ده چې په هغه کې ډېری جالب او د انتظار په خلاف پایل رامسته شوې ده. چې دا مسابقې د کوم لوبډلو ترمنځ وي او کومې پایلې رامسته کړي پکله زما همکار طاهر روشن همدا اوس په سټوډیو کې دی. روشن صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. د نن ورځې په پروګرام کې به کوم ټیمونه په خپلو منځو کې لوبي ولري؟
مننه سرغزی صاحب، سلامونه تاسو او قدرمنو اوریدونکو وړاندې کوم. پرون په لوبو کې خو تاسو هم وویل چې رښتیا هم داسې پایلې وې چې هغه ډېر د انتظار څخه یعنی خلاف یې. اوله لوبه مثلا د روسیې او د یوروګوای ترمنځ چې په هغه کې څرنګه چې روسیه یعنی په حساب د کوربه وه او دا ډېر انتظار دی چې دوی به د لوبه یوسي، خو یوروګوای په لسمه دقیقه کې سوارس یو ګول وه چې تر هغه وروسته بیا خپل د روسیې یو بل لوبغاړي په درویشتمه دقیقه کې په نامه د چریشف چې هغه هم په خپل دروازه باندې ګول وه، هم د دې سبب شو چې اصلا د دوی لوبه یو څه داسې سره په اصطلاح متزلزل غوندې سوله. خو دا هم په هر صورت بیا هم دوی ډېر کوشش کاوه روسیه یعنی چې د رقیب پر ګول باندې پر خوا باندې ګول ووي، خو دا کار باندې موافقه نه سوه. برخلاف په همدغه لومړي نیمایي کې د روسیې یو لوبغاړی په نامه د سمولنیکوف دوهم ژر کارت ولید چې تلجه معنا دا ده چې سور کارت او د میدان څخه ووت.
دوه نورې لوبې هم وشولې پرون، اسپانیا او مراکش لوبه وکړله او پرتګال او ایران لوبه وکړله. څومره جالبې وې دغه دواړه لوبې؟
د پرتګال او د ایران ترمنځ لوبه ډېره جالبه، خو فکر موږ تاسو ته چې ایران زموږ تاسو هم په هر صورت. خو په دې لوبه کې هم ډېر د پرتګال د وړلو د امکانات وو، یعنې د انتظار یې داسې، او لومړی ګول هم د پرتګال د ټیم لوبغاړي رونالدو وه چې بیخي داسې معلومېدله چې پرتګال د بازي یعنی چې وړي. خو وروسته ایران په دوهمه نیمایي کې ډېر خپلې لوبې ته راشوه، یعنی چې عارف پر رقیب پر ګول باندې ډېر حملې کولې، او په نتیجه کې داسې ونه چې په درنیوې دقیقه کې د ایران یو لوبغاړي په نامه د انصاری فارت د یو پینالټي څخه په استفاده باندې د ایران په ګول باندې
تر همدغه پینالټي وروسته ایران یو بل ضربه موکړه لکه هغه ګول کړی وای نو بیا څه کېدل؟
او هغه ګول کړی په هغه صورت کې نو بیا ایران تلله مخته او پرتګال بنو د دغه څه وتل چانس د مخته تلو څخه د منځ ته دا بنو به یو جالب خبر.
او ډیر زیاته مننه کوم تای روشانو چې د فوټبال نړیوال جام د لوبو په اړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل. اوس هم اسمت ساروان ته چې یو جالب معلوماتي مطلب جوړ کړي.
د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په اړه له ډیر وخته ویل کیږي چې د هر څه کنټرول به واخلي. د آی بی ایم کمپنۍ د مصنوعي ذهن ټکنالوژۍ په یوه مناظره کې یو مسلکي مناظره کوونکې انسان ته ماته ورکړه. د آی بی ایم د مصنوعي ذهن دا ماشین چې پروجیکټ دیبیټر نومول شوی له باوري منابعو معلومات راټولوي. آی بی ایم وایي چې پروجیکټ دیبیټر له خلکو سره د معلوماتو په تبادله کولو کې مرسته کوي او له بلې خوا د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت د انسان په شان د احساساتو تر اغېز لاندې نه راځي. دا خبره د جون په 18مه له یو مسلکي مناظره کوونکي سره د ماشین ثابته کړه. د دوی د مناظرې یا بحث موضوع د فضایي څېړنو لپاره د عمومي بودیجې ځانګړتیا وه. انسان او ماشین د وینا لپاره 4 دقیقې، د نقد لپاره 4 دقیقې او 2 دقیقې د نتیجه اخیستلو لپاره درلود او 2 دقیقې وخت د نتیجه اخیستلو لپاره درلود. په پای کې د مناظرې کتونکو او اوریدونکو د مصنوعي ذهانت ماشين ته رائے ورکړي، ځکه چې د دوی په باور ماشين زیات معلومات لرل. په دې کې مهمه خبره دا ده چې اوس مصنوعي ذهن ته ورزده کېږي چې د انسان په شان وژغيږي او په ډیرو معلوماتو کې له لټون او څېړنې وروسته سم او د قناعت وړ دلایل وړاندې کړي. خو د ماشین دلایل او معلومات تر ډیره له دې سره اړه لري چې هغه ته څومره معلومات ورکوو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم فرشته جلال دی سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته به بیا ناجیه صاحبې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کړي.
د هلمند د سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک استوي. په کابل کې نن د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د دوی د پلټ دریمه ورځ ده. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلی حکیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ده استعفا شخصي دلایل لري او ولسمشر ته یې مخکې په دې اړه معلومات ورکړي وو. په فرا کې امنیتي مسؤلان وایي د فرا د 15مې حوزې د ملي امنیت رئیس یاسین خان نن ناڅرګندو کسانو په حمله کې وژلې دی. حمله کوونکي تښتېدلي خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی څېړنې پیل کړې دي. د ترکیه په انتخاباتو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر بریا باندې که څه هم یو شمېر هیوادونو ستایلي خو له لویدیځو هیوادونو او سازمانونو په دې اړه انتقادونه خپاره سوي دي. اروپایي ټولنې د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له ترکیه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د ډیموکراسي ټینګه کړي. او په ایران کې بېګا ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایران او پرتګال د فوټبال مسابقه په لویو میدانونو او سټډیومونو کې وګوري. د تیرو څلورو لسیزو راهیسې یوازې دوه واري په ایران کې شتو ته داسې اجازه ورکړل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاپایم او تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته غوږیست. نن ورځ موږ د سل یا توبرکلوز ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د توبرکلوز د ملي پروگرام تخنیکی همکار ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ ملتیا کوي او زموږ پوښتنې به جواب کړي. ډاکټر صاحب خره غلای تاسو
خوشاله اوسې خوره تاسو او تخنیکی همکاران او رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټوډیو د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم د 0923255. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. راپور مو اوریدو او تاسو هم که برخه اخلئ له ډاکټر صاحب نه به مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړئ. لومړی خو برا شو ډاکټر صاحب، د نری رنس یو لنډه تاریخچه کوم ته اوس چې دغه تاریخچه په اړه معلومات ولرو بیا به راځو نور پوښتنو ته.
نری رنس یو انتانی ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي موف کوي او د بدن ټول برخې نور هم مبتلا کولای شي. اکثرا د دې ناروغي سره توخه، البته د سږو په ډول کې توخه ور سره متاسفې او توخه دوامدار شي، توخه د بلغم سره اموازي.
ډېره زیاته مننه. خپل دغه توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟ که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
توبرکلوز یا نری رنس چې په عوامو کې د سل ناروغۍ په نامه هم یادیږي په دوه ډوله ویشل کیږي. هغه توبرکلوز چې سږي یا په اصطلاح ششونه معوفوي، هغه ته موږ د سږو نری رنس یا پلمونری توبرکلوز وایو، او هغه چې د سږي نه د باندې یعنی د عضویت د بدن په ټولو برخو کې چې دی توضع کی د مغ ارګان په نامه یادیږي، لکه د فقراتو توبرکلوز، د ډوکو توبرکلوز، د پښتورګو توبرکلوز، د رحم توبرکلوز، یعنی د کولمو توبرکلوز، یعنی په مختلفو ځایو کې چې دا مکروب توضو کی عمل ته مختلف اراض علائم ورکوي، د مغز توبرکلوز په نامه دی. په عمومي صورت په دوه ډوله ده، د سږي توبرکلوز، د سږي څخه د باندې توبرکلوز.
بلې، د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي، که یو څه معلومات راکړي چې د توبرکلوز عمده نښې نښانې څه دي؟
مونږ او تاسو چې اوس غږیږو، البته د پروګرام د زیقوالې له وجې مونږ هغه نری رنځ باندې غږو چې سږي مبتلا کوي، چې دا اکثري واقعات هم د 50 فیصد پورې دا واقعات د نری رنځ د سږي نری رنځ تشکیلوي، چې د دې عمده اعراض علائم ټوخی ده، چې ټوخی سره اکثرا ټوخی دوامداره شي، د دوه اونۍ څخه زیات شي، او ورسره بلغم یا خراش کې موجودي، او په خواخوا کې نری رنس بیشتیایی، د وزن بایلل یعنی ډنګروالی، د شپې له خوا خوله چې یو عمده عرض ده، همدارنګه کسالت او د سینې د قفس دردونه دي.
بلې، ډېره مننه دوستانو، تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په خپرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص او د پروګرام د توبرکلوز د ملي پروګرام تخنیکی همکار له موږ سره دی، ډاکټر صاحب نور اقا زاهد، زموږ پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي دی د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. مهرباني، لومړی هم ځان رو پیژنئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
پرښتہ خور، سلامونه، احترامات رم ډاکټر سلطان، سلامونه اورم د کوم بدل هدي وردګ باندې چاکه.
ها وردګ صاحب، فرشته نه بلکې زه ناجیه سپایم، او تاسو نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
مننه. د مو پوښتنه دا راوړه چې کله سړی په دغه توبرکلوز باندې اخته کیږي، د انسان په وجود کې کومې نښې مخاره معلومیږي؟ شیشیاره، زه په دغه مرض باندې مبتلا یم، یا دغه توبرکلوز په ما کې موجوده یا د انسان کې اول کوم هغه علائم معلومیږي؟ شیشیاره، پوه شي شیشیاره، مشکلات شته؟ او فوکه لرو پراتو سیمو کې چې څوک په توبرکلوز باندې اخته کیږي، د هغو لاسرسی که کلینیک ته یو شپخانۍ ته نه شي، د هغو دپاره داسې یوه توصیه یو نورو
محترم
فضل الله وردک صاحب، زه خپل د ډاکټری په خواخوا کې د ازادي د پروګرامونو یو اوریدونکی یم، او زه چهار پروګرام تعقیبوم. تاسو یو سوال پکې لرئ چې دا زه تاسو نه مننه کوم چې خپل وخت د پروګرام ته ورکوئ، خو سوالونه هم ډیر منطقي. د توبرکلوز د نښو نښانو په هکله ما مخکې درته لږ توضیحات ورکړ، البته تا به نه اورېدلی. فقط ټول هغه کسان چې ټوخی لري او د ټوخی د دوه اونۍ څخه زیات شي او ټوخی سره خراش کی، دې ته موږ وایو د توبرکلوز یا نری رنځ یا سل هغه عمده علامې، یعنی چې سړی په دې مشکوک کیږي چې خدای مکړه دا د سږو نری رنځ باندې اخته نه وي، او په خواخوا کې د وزن بایلل، د اشتیا کموالی، د شپې له خوا خوله، او همدارنګه ډنګروالی چې مخکې مې درته وویل، د سینې د قفس دردونه، دا په خوا کې اعراض علائم دي. نو کوم کسان چې تاسو ویلې په اطراف کې، لله الهم یو پیغام خو زه تاسو ته دا ورکولی شم چې په ټولو اطرافو کې، یعنی تاسو د ولایت د میدان وردګ په شمول، موږ په ټول افغانستان کې 2355 مرکزونه لرو چې لله الهم ترننه فعال دي، او په ناامنو سیمو کې هم زموږ مرکزونه کوم چیرې چې صحیح خدمات یعنی کلینیک شته، دغې په خوا کې د توبرکلوز لپاره خدمات شته. د نری رنځ دلته هم وړیا معاینه کیږي، هم وړیا تشخیص کیږي، هم وړیا تداوی کیږي. نو په دې خاطر زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې تاسو فقط د ټول هغه کسان چې ټوخی کوي، ټوخی د دو نوی څخه زیاتیږي که ورسره خراش کې وي یعنی ځان نږدې روغتیایي مرکز ته ورسئ انشاءالله هلته به بیا ډاکتران دغه تشخیص چې ډېر اوس په ساده شکل کېږي نو تشخیص هغوی ته پرېږدئ تداوي او تشخیص.
دوستانو تاسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ خپرونه ځانګړې شوې سل ناروغۍ ته د اوس بل اورېدونکی به واخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ لومړی هم ځان وپېژنئ. ښه ډېر ښه. ښه پوښتنه وکړئ. پوښتنه مو دا ده چې څوک په نري رنځ باندې اخته شي تداوي یې څه ده او څنګه یې مخنیوی کوی شي همدغسې
تداوي وشي بیا وروسته خو ښه شي بیا نه وروسته خو بس
زه پوښم خورې څوک چې په نری رنځ اخته یا خپل تداوی مکمل واخلي یعنی د فعلاً چې په افغانستان کې کوم تداوی یعنی کوم دوا چې ورکول کېږي د شپږ میاشتو لپاره پوره اخیسته یي هغه اکثرا جوړیږي او هغه کسان چې جوړ شو لکه عادي او ریزش چې جوړیږي ملاریا چې جوړیږي یعنی ډېر ساده کار ده نور د هغه نه ډار ویره ترس شرم دا شیان په کار نه ده آزاد ژوند وکړي آزاد ګرځي اس مشکل نشته هو هر څوک که نری رنځ تیر کړی که نه یې تیر کړی کیدای شي بیا په دې مرض اخته شي که بیا هم د مریضانو سره مخامخ شي یا بل نوی مکروب اخلي نو څوک چې یو ځلې تداوي شوی هغه په اطمینان سره نورو سره یوازې ګډ ژوند کولی شي کیناستی شي پاسېدی شي هېڅ دغه نه ډار په کار نه ده.
بله ډاکټر صاحب څنګه کولی شو چې له روغ شخص نه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوی وشي؟ البته د توبرکلوز د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
د ناروغ شخص نه روغ اشخاص ته یوازنی لار ډېر په ساده شکل د فردي حفظ الصحه چې موږ ورته وایو که چیرې یو سړی په نری رنځ اخته یي او هغه تشخیص شي اول د په اول هفتو د تداوي کې یعنی خصوصا اول او دویم هفته د که چیرې ټوخی کوي نو خولې او پوزې ته یو پاک ټوکر یا دسمال نیسي چې یعنې د هغه د مکروب انتشار نورو ته چون د دې مکروب انتشار یا انتقال د ناروغو نه روغ کسانو ته اکثرا د ټوخی او پرنجې په وخت یا د خبرو کولو په وخت کې چې مستقیم نږدې تماس سره روغ اشخاصو ته انتقال کوي نو په دې خاطر د اول ورځو کې یا به پاک تکه یا یو دسمال یا یو هغه موږ او تاسو چې ورته کوم ماسک دا شیان استعمالوو دا استعمال کې په ډېر ساده شکل دا مخنیوی کېږي ان روغ کسان ته انتقال نه کوي. همچنان هغه مریضان چې تشخیص شي باید د خپل خراش کې بې ځایه وانه چي داسې ځای کې واچوي چې بیا د ورځې په آخر کې یا خخ کړه شي یا وسوځول شي او دوی باید دا کوټې لمر پلوي اکثرا او آزاد هوا چې د نری رنځ مکروب په آزاد هوا کې البته د لمر تر شعا لاندې ډېر زر له منځه ځي نو دا باید داسې اتاقونو کې ژوند وکړي چې شعا د لمر ولري او آزاد هوا دائم په جریان کې.
ډېره مننه دوستانو تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام تخنیکی همکار ډاکټر صاحب نورقا زاهد څنګه ملتیا کوي. اوریدونکو هم کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. دا اوس اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟
جمع احمد د هلمندوال یم د
هلمندوال صاحب نن موږ توبرکلوز ناروغۍ په اړه غږیږو که تاسو سره پوښتنه پیدا شوې نو مهرباني وکړه.
د ښایسته موضوع مو ټاکلې ده ونې چې زه خپله خصوصا دغه مریضي لرم چې یخې اوبه وڅښم بس مې په دا بدن کې لکه ستنې چې راجېږي بیا چې ورسم یو کلینیک یو شي ته یو پاکټ ګولۍ یو شربت راکړي چې وی خورم هغه دم شیم بیا چې یو یخ شی یا اومې اوبه وچښم بس مې دغه سر برابرونه دغه بغلونه درد پیدا کړي بس لکه ستنې چې راجېږي داسې تبه راکم. ډاکټر صاحب سره مې دا پوښتنه دغه مشوره ورسره کوم چې دا تداوي وکړم.
ښه ډاکټر صاحب تاسو څه مشوره ورکوئ؟
محترم هلمندوال صاحب البته زمون موضوع نره رن سل یا توبرکلوز ده چه اکثرا اغا که توخی و بلغم موضوعاتی و ده وزن بیلی تا چه ده کم خبرو کرن ده ده نری رن سلامین ندیده اما بیا هم تا چه مثلا یخو شایان و سر زن ده درد که خیر لگ توت شایان و استعمال که دیر یخ شایان مستعمال و او ده خاص مریضی نید ادی دردونه دی چه پرستامول و مخر انشالله جوری گی که بیا خدای مکرست خاص مشکل و نوی امغا روختیایی مرکز دکتران سر مشوره و که انشالله در تخم مشوره بورک
در مننه بلوریدون که مهربانی وکړی مهربانی روختیا در شوان شتمنی پروگرام ل ازادی رادیو اوری
السلام علیکم
و علیکم سلام
سلامونه تاسو او ډاکټر تاسو تخنیکان کار ته ټول بولنه اوریدون ته د مخان همدر دین د زابل ولایت کلات خار ته خطا سره فارق کړه
نړی مننه مهربانی وکړی همدر صاحب
دغه مننه ډاکټر صاحب د یو دیو لاندې ثاني وکما چې مثلا دا ناروغي مو څه په پروتو چې موږ لري پروتو چې موږ په مثلا په لږه واسه دا څنګه چې څنګه نام ندي او بل په خې ندي ځکه چې مخبر مریض نه سره شیدل څنګه حالت که دا وی وتی یعنی لکه مو رقم غذا استعمال کی لکه چې چې شو خره دا یو او دغه مفتنه مې دا چې کوم وخت د دغه مریض دا عمل لاندې مې سره توې مثلا هغه اول لاندې چې مثلا
محترم
جمعه خان همدر صاحب تاسو ویل چې په نامنو سیمو کې که دغه مریض څه وکړي البته دغه مریضان خو اول غذایي پرهیز نه لري چې څه قسم غذا وخوري چې څومره ښه غذا ورکولی شي هغه ته ورکوي هر قسم غذا آزاد ده ورته ورکوي دویم دا خبره چې د تاسو دم د زابل ولایت په شمول موږ په نامنو سیمو کې هم په کلینیکونو کې د نري رنس یا د توبرکلوز لپاره کافی سوالتونه لرو او مشکلات نشته بیا هم کچیر دا مریضان پا هر زی که ای نو دا خو عجل واقع نده چه مثلا خدای مکره زر تدوی نشی یا او رز دو رزی خو منز که تیره دیشی که دیشی بل ولسوالی یا ولایت تزان او رسی که دا لسات و مسافه می نو ولایت تراشی دا پزابل که منگ سو مرکزون لرو هیس مشکلات نشته اما دا خوراک لنظر هیس نو پریز نلری که دا مریضان اما تشخیص دست نکیگی چه مثلا تل توایج یا کس توخه که بلغم لری اغا با نره رنز نه دیر مریضان دی توخه که اغا تو نره رنز نی صرف منگ مشکوک یعنی شک پیکه و چه داغا که توخه ولری بلغم وری که دیشی نره رنزی نو پم دی خاطر منگ وارو چه کلینیک تراشی هلتا ماینه ورتوشی یا ورتوای چه که و مفت تدوی هلتا دواشتا خب با کیفیت دوا او که نه ورتوای چه رو را بل مریضی بیا با بل دواست مالی
ډیره مننه دوستانو زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999015 او بل شمیره هم ده 0902015 توبرکلوز ناروغۍ په اړه نن غږیږي او تاسو سره که پوښتنې ټلیفون وکړئ له ډاکټر صاحب نوراقا زاهد نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ نور اوریدونکو ته به ورسو ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې د توبرکلوز د ناروغانو د شمیره مخ په ډېرې دو ده تاسو هم د ملي پروګرام د تخنیکی چارو همکاري است ساتي په نظر عمده عوامل څه دي چې دغه شمیره مخ په ډیریدو ده خصوصا ښځو کې د ناروغي زیاته ده
ډیر ښه سوال مو کړ دا خورې په د نږدو وختو کې په تلویزیونو کې موږ نه دا سوال کېده چې توبرکلوز یا نری رنز مخ په ډیریدو ده دا معنا نه ورکوي مخ په ډیریدو نه توبرکلوز یا نری رنز شته افغانستان کې خو موږ ورته لږ سهولتونه زیات کړي دي ډیر واقعات کشفیږي یعنی په خو او نه کشف ده اوس چې موږ سونه کوشش کوو چې ولایت ته کلو ته ځان رسو او د زمنګ تبلیغات چې هم دا تاسو د رادیو لاره چې مختلف وختونو کې همکاري لرو یو بل سره نو دا आवाज هم خلکو ته رسیږي څوک مشکوک په توبرکلوز راځي معاینات کوي هغه کشفیږي یعنی په دې معنی چې دغه واقعیت چې زیاتیږي دا په دې معنی نه ده چې توبرکلوز زیات شوی توبرکلوز په خپل حال ده کېدای شي چې په کم هم شي اما موږ هغه ځای ته نه یو رسېدل مثلا موږ باید شپېته زره تاسو ویل نه 15 زره شاوخوا حدس وهل کېږي یعنی د نری رنس د نری روغتیایي سازمان دا پیشګویي کوي چې دومره به افغانستان کې یي موږ تیر کال کې وصل وی غزر او سلور سو شپک کسانم کشپیری دی یا نظر نور کلو تا یو سند از زیاد والی خی دا پده مانا چه من زیاد لسرسه خلکو تا ورکره چه دا خلک کولش زر کلینیکو تلاش یا تشخیص شی یعنی دا سهولتون خی دا خلکو من غواردو چه دا شپیتو و پینزو شپیتو زر رو تزدارن پا یو کال که ورسو چه دا اغا آخری هدف هم داده پا اغا وقتی بیا کیدهشی چه نرایرنس دا افغانستان من کوشش کهو چه پس کامل شکل لمنځ دلار شي اب پاتې شو تاسو بل سوال چې اکثرا رختیا موږ د سو کلونو په اصطلاح تیر کلونه چې عمار لرو یا ارقام لرو نو نری رنس په ښځو کې چې مخکې زموږ یو همکار هم وویلې هغه موږ په دې هکله څه تحقیقات هم وکړ ټول هغه ښځې چې د په کم عمر کې ودونه کوي یعنی د اتلس کلونه ټیټ عمر جنکیان چې ودونه کوي او ډیر اولادونه راوړي او د اولادونو د راوړلو منځ کې دا فاصله کمی چې دا چې ټول وسنجي نو د وجود مقاومت ټیټ راځي او اکثرا غیر له دې شیان موږ په خویندو کې د افغانستان کې تاسو یا یو رواج ده چې د مریضانو پرستار هم اکثرا خویندې په کورونو کې نږدې تماس هم د خویندې یو بل سره لري نو په دې خاطر د ښځو کې دا واقع ډیر و اته 50% شپېته فیصده اوس للیل هم تقریبا داسې 250-350 شاوخوا رسېدلی او موږ ډېر کوشش کوو چې دغه آګاهي ښځو ته ورکړو دغه موازنه یعنی د نارینه وو سره په یو تناسب یا د نارینه وو څخه لکه نورو هیوادونو کم واقعیت په ښځو کې دا مقصد دغه سوال باید ټولو ته حل وي چې واقعیت نه ده زیات شوی د واقعیتو کشف زیات شوی ده مرض موجود و نه کشفېده لکه یو ځای کې مجرمین په سلهاو وي موږ او تاسو وطن کې خو ډک د مجرمین نو پولیس چې یو کال لس کسه ونیسي آینده کال کې که سل کسه ونیسي دا معنا دا نه لري چې هغه زیات شوی دی خو دا ګرفتاري زیاتېږي نو دې خاطر توبرکلوز هم عین شی
نورو پوښتنو ته به هم راځو خو د اورېدونکو پوښتنې به هم واخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
مقصد غوړ مستعمل او فزیکی کارونه یا سپورت وکړه خود په خود غوړ لمنځ
بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ ښه فکر کوم دوی من غږ نه اوري بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ که زمونږ غږ اورئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د وخت له غزې نه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام او تر څنګ د موضوع په اړه پوښتنه
خوشاله اوسئ ډېره زیاته مننه مهرباني وکړئ
مننه خوري له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه ده داسې تبرکلوز یوه اخیستونکي او وژونکي ناروغي ده تر ډېره په زنانو یا کېږي نو هغو مېرمنو ته هغه مېرمنې چې په دې ناروغۍ اخته یې هغه باید کوم ټکي په پام کې ونیسي تر څو د هغې ماشوم او خاوند او کورنۍ په دې مرض اخته نه شي او بل په چارا سیمو کې یعنې په کلیوالي سیمو کې تر ډېر پر مېرمنې پر تناره یا هم په بوټو ډوډۍ پخوي له هغه دوک سره هم دا چې ویل کېږي چې د نری رنګ
زیات ټول هغه زنانه چې ماشوم ولري یا حامله دار وي که په دې نری رنځ باندې اخته وي نو فقط خپل خوله پوزه د ټوخی او پرنجی په وخت کې بند وساتي او دغه فردی حفظ الصحه لسونه وخت وخت په پاکو بو منځي او مکته ماشوم ته ورکی د تیل لارې هیڅ نن تقالیګ مطمئن اوسه صرف فقط د خلې او پوز لارې غم که تداوی لاندې دوه هفته بعد هیڅ مشکل نری امس خاون ته یا نور د کور عزاو ته یا فامیلی عزاو ته کچیر د خلو پوز په یو پاک ټوکر بندو سات یا خپل خراش کې په مناسب شی یا مناسب یو توفدانی او شی کې واچي او د ورځې په اخر کې یا خخ کی او یا وسوځي هیڅ چاته انتقال نه کوي مطمئن اوسې خور
خا ډیر مننه بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
محمد عمر لونګین د اخیلو رسوال څخه یم هغه او دایما په شی ډیر خو شرط هم جا اقتصادي او خو مې د ناشې سمې اوسم د غاې د کلچر معلومات را
لونګین صاحب من برنامه خود توبرکلوز د خو بیا هم ستاسو خو په درد کې یو نږدې ډاکټر صاحب ته ورشي کېدای شي د روماتیزم سمعینات درته وکړي که د هغې له وجې و یا کلسیم کمبوتات یا کوم بل مشکل هغه نو یو ډاکټر صاحب د داخلي ډاکټر ته ورشي انشاءالله مشکل عملي
ښه نو دوستانو تاسو
ته یادونه کوم چې دغه خور یو بل خبر هم وکړي چې تناره کې موږ ډوډۍ پخو صحیح ده چې دغه لوګی دا شان سږو ته ضرر لري اما د نري رنس په انتقالو دې شیانو کې رول نه لري یعنی که چیرې نری رنس مریض نور ته انتقال وکړي د ټوخی پنجه په واسطه کېدای شي غیر لغې څه مشکل نشته
ښه بله مسله ډاکټر صاحب آیا له حیواناتو هم انسانانو ته توبرکلوز انتقالیږي که نه
توبرکلوز یو د بیبیز نری رنس په نامه یادیږي چې اکثره نه خامو شیدو کې چې هغه ملکونو کې خام شیدې خوړل رواج وي نو دا کېدای شي چې اکثره دا د کولمو نری رنس منځته راوړي خو په افغانستان کې دا واقعات بیخي نادر او ناچیز ده ولې چې دلته خلک شیدې خام نخوری اکثرا ایشهی شیده پا جوش را غیر در مکروب لمنز زی کچی ریم نو منگ زیادتر تاکید پده انواع و پده خاطر نکو چه افغانستان که ترسو قطعا ندلی دل شوه
دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري زمنګ د اړیکو شميري 0995 او بل شميره هم د 0992255 بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري
سلام خورتی لکم دار ولایت حمید الله علیکم نیوالیانه
وعلیکم سلام حمید الله خان منګه نن د توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږم پښتنه کې در سره مهرباني
پښتنه مې دا غږ د ډاکټر صاحب نه زخ په چې یم هم د توخی مې کېږي بلغم مې دا زګر مې خوږیږي او بدن مې ډیره خوله کې ټول بدن مې کده شپې کده ورځې
ښه
عزیزالله خان رور تخو کچیر ده قندار پخار که یا پا اولو سوالیو که نو ده توخیل لره بلغم لره دیر ساده پا قندار که ماینات آقا میرویس روختون تا لخیر ورشه بلغم بده ماینه شوست نوه ده یو خوشخبری تاستوار کم چې د قندار په شمول په اکثر ولایتو کې موږ یو نوی ماشین چې جینکسپرت په نامه یادیږي او دا کولی شي چې نری رنس د دو ساعتو نه په کم وخت کې تشخیص کړي حتی مقاوم شکلې او چې قندار کې دا اوس فعلا دا فعال ده دا ماشین نو تاسو کولی شي چې همغه کچیرې ولسوالیو کې هغه کلینیکو ته ورشئ هلته معاینات کوي که مرکز کې هستئ هغه میرویس روغتون ته ورشئ دستیم انشاءالله په سات کې به درته ووایي چې یې که نه یې
بلکل بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم د تاسو مې سوال ده ځان د تر اوسه کار نه کې پام دي تلیفون کې جواب بلند اوسر راځي
سم ده مهرباني
د ما یو زو تبرکلوز اوس که سمه د شپږ میاشتې دوا وکړه نه خو دوه مشکل نه دي چې وزن نه اخلي بل دغه نه پستنګي نه سمېږي
د سه ده وروره چې هغه توبرکلوز تداوي خو تا ویل شپږ میاشتې مطلقا شپږ میاشتې توبرکلوز تداوي کېږي که چیرې دوای پوره اخیستی او د نري رنس په خوا کې د سږو کې دغه نفستنګي مرض بل مرض ده یعنی توبرکلوز پورې اړه نه لري خو بیا هم توبرکلوز کې بعضې هغه کوم آفت چې پاتې کېږي یعنی سږو ته چې کوم ضرر رسېدلی هغه د توبرکلوز له نظره ضرر نه لري خو سږو کې څه معوف ځایونه پاتې کېږي هغه تاسو کولی شئ چې د ماشوم ماشومان داخلي او متخصص سره مشوره وکي هغه ته بل دوا یعنی نری رنز د مطمئن اوس شپږ میاشتې دوا خوسته اګه منظم اخیسته نو کچې
دا تاسو موږ ته هم شپږ میاشتې دوا په خپل لاس ورته نو دا تاسو ته موږ ورسته روزانه موږ ورسته
خیر وسته
او دا یو مشکل ده چې وزن نه اخلي او دا نه پاستنګي لري
نه دا دواړه بیا له سره ډاکټر ته د توبرکلوز نه غیر باید تداوی شي کېدای شي نه پاستنګي ورته بل درک پیدا شوی او وزن په بل حساب هغه بیا ډاکټر صاحب
درسته
او د داخلي د سینې د متخصص د ماشومانو ته
مننه بس په دې لاسو د پوښتنه ځواب شوی ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کچیر د نری رنز درملنه په خپل وخت و نه شي څه نوړه واقع به ولري
ډیر ښه پوښتنه ده وکړ خورې مونږ غوښته چې دا پیانم خلکو ته ورکړو نری رنز که په خپل وخت تداوی نه شي یا ګډوډ تداوی شي یا ډاکټر یو دوا ورکړي دوی دوه ګولۍ وخوري دوه ونه خوري او ورځ وخوري یعنی د ډاکټر د مشورې نه غیر ګډوډ کار وکړي نو دا په یو بل قسم توبرکلوز یا نری رنز اوړي چې هغه ته مونږ مقاوم د دوا په مقابل یعنی دغه دوا چې مونږ د عادي مریضانو ته ورکوي بیا دا دوا په هغه مریضانو تاثیر نه کوي او دغه شپږ میاشتې بیا هغه اوړي دوه کالو تقریبا شل میاشتونه تر دوه کالو پورې هغه تداوی کیږي چې اکثرا مریضان بست د لیلا الهام چې دغه واقعیت په افغانستان کې خو په خو به هیڅ کم وسم نظر نور لري ته کم دا دلته دا پستله سہولتونه او سجات شوی دي په مرکز او مهمو ولایتو کې
اوسنو خبرونه چې سل ناروغي ته ځنګړې شوی و هم د غلطه پای ته رسیدي په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو همکار ډاکټر صاحب نوراقا زاهد و چې زموږ پوښتنې ځواب کړي لته سی اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو نور خبرونه مه روي زمونږ د لا پمن پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.